د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزه بوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې په دې اوساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او اونیز پروګرام د تاریخ په اړه هم وړاندې کوو. خلومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 50 تحصیلونو بند کړل سوی مرستې بحال نکړي نو 14 اگست به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. افغان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د دوی پر دریز اغیز نه کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره له ایران سره سوی تړون ساری نه لري. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 50 تحصیلونو بند کړې سوې مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تور ورځې په توګه ولمانځي. د اتمانځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، اګړیوم، رزمک او دوڅیلي پر کډوالو مرستې بند کړې دي. د اتمانځیو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل
نن بیا د میشتره دوکان سره کو میشتره غلطی کو ارتدین کا سر لسام د اگست د ازدی ورځو دا میمیر د تیر ورځ په سیاد بوند منځي چې د کیم خان کړه دی په سیم بوند پیسې ورته ملاوي شي بند کړي دي. دا بات سوي دي میر غندنه کی د خبر یا دی نه کیم راشن من کړه شو دا د حکومت میش پر زور مطالبه دو کیم سہولتینا حکومت مخشه وعده ور سره کړي اغا دا ورته کوي کو راشن دا بحال شي.
په کوالی سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده. د هغوی لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابلې ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاری کړ چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشیا ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. دا له هغه وروسته وه چې رینجرز ځواکونو د مارچ په میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر مرکز چاپی وهلې وې. په وارنټ کې غوښتنه شوې ده چې الطاف حسین د 10 اگست پر 6 نیټه د عدالت ته حاضر سي. الطاف حسین په لندن کې اوسېږي. نوموړی په 1909 کال کې له هغه وروسته لندن ته ولاړ چې د قتل په ګډون په یو شمېر مقدمو کې د نیولو وارنټونه جاري سوي وو خو دا کیسونه وروسته بیرته اخیستل سوي وو. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریز اغیز نه کوي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند ظفر هاشمی بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمی وویل کله چې د مذاکرات تو د دویم رسمي پړاو شرایط او زمينه برابر سي نو دوی به خپل پلاوي ورته وټاکي. د زیاته کړه
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوی او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډیږي چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو.
دا له وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی د چهارشنبې په ورځ ویل د افغانستان د سولې د خبرو اترو دویم پړاو به ډیر ژر پیل شي. دا خبرې اترې د جولای پر 1 کې دي خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته د طالبانو لخوا وځنډول شوې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال 26 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ د شیرزادو ولسوالۍ اړوند د هاشم خیلو او ګندمک په سیمو کې د دوه ماین جوړوونکو په ګډون 3 وسلوال وژل شوي. دی وایي چې هم تیر ورځ د اچین ولسوالۍ اړوند مامندو او پېښې سیمو کې د هوایي برید او وسلوالو مخالفینو د خپل منځي جګړو له کمله 20 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هند کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې د وژل شوو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د افغان ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې سوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټمي تړون دفاع کړې ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوی دا د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې ساری نه لري. ریپبلیکن ګوند د سه شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بل وړاندې کړ. ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند د نیوکو په ځواب کې وویل
Between now and the congressional vote in September.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې په اړه د راګیري وخت دی شایي تاسې ډېر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالره شایي ولګېږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی.
تمه ده چې کانګریس به د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر میلولوت کووسوغلو وایي ډیر ژر به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. نوموړي پرون په کوالالمپور کې د آسیان سرمشریزې پر مهال وویل چې د امریکا بې پیلوټه او جنګي الوتکو د ترکیې هغې هوایي اډې ته رسېدل پیل کړي چې له شام سره پر پوله پرته ده. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو په ریډیو کې موریدلی سي او که انټرنیټ تر لاسرسي لري نو پر www.mashalradio.com باندې په صفحات وګه اوریدلی سي. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 15 تحصیلونو د کډوالو بندي سوي مرستې بحال نه کړي نو په احتجاج بلاس پورې کړي.
د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پنډینار ولي دي بار نه اوس بولي پکې شروع کړی دی. هغه په وزیرستان کې دي خلک هم متاثرین دی، ویلی چې د دوی کاروبار ختم دی، تعلیم یې ضایع دی.
په بلوچستان کې یو پلو له بلتون غوښتونکو سره د خبرو هڅې کېږي او بل پلو هلته پوځي عملیات هم روان دي. په دې اړه رپورټ لرو. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره پر خپل پخواني دریز ولاړ دی. بل پلو پر طالبانو نظر لرونکي په دې ډله کې د اختلافاتو په اړه وایي
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنګیالیو لوېدلی ده. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنګیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي.
د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه به تر هند د ګیس رسونې پروژه د روان کال په ډسمبر کې پیل سي. د سیمیزو چارو یو کارپو وایي د دې پروژې بریالیتوب په افغانستان کې له امن سره تړلی دی.
دا وخت دا پیپر تیریږي، نو د دې لپاره پاکستان نه ضروری ده چې د افغان پالیسی بدل کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټولې جنوبي اسیا لپاره ډېر لازم دی.
د دې هر څورې دوته لمشال ریډیو سره اوسئ. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 15 تحصیلونو پر کډوالو بندیسوي مرستې بحال نه کړي نو دوی به د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځي. دوی وایي د پریکړې له هغه وروسته رسیدلې دي چې یو خوا له روژې میاشتې راهیسې د مرستې بندیسوي دي او بل پلو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنو او جرګو ته هیڅ پام نه کوي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. عمر دراز وزیر نور حال کوي.
شمالی وزیرستان اطمانزای مشران وایي دولت د دوی 15 تحصیلونو شواس پینوام رزمک دوسلی او ګډیوم خلکو مرستې بند کړې چې دوی د اعلی چارواکو ټولې دروازې ټکولې او 13 ورځې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر محمد اسلم کامبو سره هم جرګه وکړه خو دوی ته هیڅ ځواب نه دی میلاو شوی. سو دوی دولت ته د روانې میاشتې 11 نیټې پورې مهلت ورکوي چې د متاثرینو دغه امداد دې به حل کړي. کنی 11 نیټه به لویا جرګه کوي او په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي. د شمالي وزیرستان عثمانزای او مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکو هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دوی په امداد کې خورد برد روان دی چې دوی به خپل حق په هر صورت غواړي.
جواب اندر کړه هغه ویل چې په دې کې میجر مجبوری دا د پوسنا پیسې لا شوې ده. د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پندینار ولې یې بارنا مخورز بولي په کې شروع کړي دي. هغه په وزیرستان کې دي خلک هم متاثرین دي. ویل چې د دې کاروبار ختم دی، تعلیم یې زیاده دی او د یو دینه بولي دا نشي تلای حالت د ژوندۍ در اجریندو او دلته چې کیم په مختلف ځای کې کیم آی ډی پی جی په لوی مصیبات سره مشکلات سره کچره داري په دې ریلیز نه کوي میره ده ټول مندای کوم نن دا مشوره وکړه چې په 11 تاریخ مخ شکیم ته د مخلي او سخت نه سخت احتجاج به دروي.
د شمالي وزیرستان جرګې مشر او تحصیل شوا اوسیدون کې ملک محمد نوروای د ټولو وزیرو او دا وړو مشرانو دولتي اعلی چارواکو سره جرګې وشوې خو ورته په انکار کې دي، لہذا دوی با په سخت اقدام او چتولو مجبور شي. ملک نثار علی وای اول یې هم په تور شپه یعنی تیاره کې د سیمه استلی او نن هم دلته ورسره نا انصافی کیږي.
نن بیا د میشتره دوکان سره کو میشتره غلطی کو هر دین کا سر لسام د اگست د ازلې ورځو دا میر د تیر ورځې په سیاحت باندې منځي ځکه چې میر راه په بردی کې په پردی ځای باندې چې د کیم خانک د میر شمالي وزیر صاحب دي چې آپ کای څه ده نه دي اچوم کې د دې کاروبار ختم ده، دې روزګار ختم ده، لہذا چې د کیم خانک نه دي په سیم باندې پیسې ورته ملاوي بند کړي دي د باد سوي دي میر غندنه کې ده خبر یا دې نه کیم راشن من کړه شو ده د حکومت مش پر زور مطالبه ده کیم سہولتینا حکومت مخ شه واده ور سره کړی اغا دا ور پزوی کو رشن ده بحال شي.
شمالي وزیرستان ټول یو لس تحصیلونه لري چې پکې د 15 تحصیلونو خلکو سره وفاقي حکومت لخوا نقد امرسته او راشن دروجې میاشتې نه بند شوي. قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکی وای دغه فیصله وفاقی حکومت لخوا شوه او ویلی شي چې یادو تحصیلونو نه خلق به کور شوی ندی خو اطمانځای وای د شمالی وزیرستان هر تحصیل نه خلق وتلی او په سر کې په ځنو تحصیلونو کې خلق پاتې شوی ول چې اول حکومت ټول کډوال حساب کړي او ورته رجسٹریشن کړي چې نن یې د خپل مرستو نه محروم کړل. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټي له مشر سېنیټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیت او هلته د پرمختیايي کارونو پر موضوع خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له ملتپالو بلتون غشتونکو سره د خبرو هڅې کوي او په اواران کې بلتون پالو پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو عملیات هم روان دي. په امیر ساحل دې ته کتنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټي له مشر سېنیټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتي حالت او هلته پر روانو پرمختیايي پروژو خبرې وکړې. پر چهارشنبه د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو له خولې وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنټ علاوه په بلوچستان کې له شاوخوا ټولو بلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغې خبرې روانې دي. خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوچ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتي مشکلاتو له کبله خپل نوم ونه خود او مشال راډیو ته وویل چې د بلوچ ملت پاله وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای. د بلوچ چارو پوه او شنونکی محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت دا هڅه کوي چې د ښو او بدو طالبانو په څیر ښه او بد بلوسان وښي او وایي له ځینو ډلو سره خبرې کوي او له ځینو سره یې نه کوي. د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلاره مناسبه نه ده.
انکی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے بلوچوں میں آپس میں کچھ تضادات پیدا ہوں.
د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچستان کې تضادات او اختلافات پیدا شي او دا توپیر کول غواړي چې له پلانکي سره د خبرې وشي او له پلانکي سره دی نه کیږي. دا هم د خو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچستان اختلافات پراخ کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي. په بلوچ ډلو کې هم څه ناڅه شته. نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګي او له یو بلې خفه کړي.
یک دوسرے سے ناراض ہوں.
د بلوچ سیاسي سازمان مشر زیات کړ چې په اواران کې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستانو پر ضد پوځي عملیات او بمباری کوي، نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلی سینیټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ، خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې له خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه د په جمهوري مبارزې باور لري، نو باید د روغې خبرې وشي. البته عملیات او خبرې دواړه پر یو وخت نشي کېدای.
عملیات او خبرې دواړه یو ځای نشي کېدای. لپاره موږ دا ویلي چې که د پاکستان حکومت له بلوچ ملت پالانو سره خبرې کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي، نو ښه لار دا ده چې عملیات ختم کړي. په زندانونو کې ټول بندي بلوچان باید خوشي کړل شي. د بلوچانو د شکنجه کولو یا ځورونې خونې باید وتړل شي او دا د تښتولو، وژلو او خراب کړل شوو مړو غورځولو پالیسي باید بالکل ختمه کړل شي. که دا کارونه وسي نو بیا به په خبرو کې اساني وي. که دا کارونه روان وي دا جنگ به هم روان.
اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ یہ جنگ وہ یہ سلسلے کے جاری رہیں گے نا.
محمد علی تالپور ہم دا پاکستان حکومت پر تگلارا انتقاد کوي او وای پاوران کې دروان او عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار پاړه د بلوچ ملت پالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوچستان دی وسله کېګ دي، نو ورته به بخنه وکړي هم ملت پال بلوچستان ته د منلو وړ نه ده.
آپ اگر صرف اپنی شرطیں رکھیں کہ آپ ہتھیار ڈالیں یہ کریں وہ کریں ہماری بات مانیں جو ہم
کہ ته आवाज خپل شرطونه وړاندې کی چې وسله کې دا زموږ خبره ومنه، نو دا کار بلوچستان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباری کی دا، نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روان وي، نو په دې کې شک نشته چې आवाज په خبرو مسئلے ہواری خود خبر لاری د مسلو حل کول لپاره یو خوا چې طاقتور هم وي باید لفهم فراست عقل او دانای سره خبر وکي. د پاکستان حکومت رویا د بنگلاديش پاړه هم داوا او د بلوچستانو پاړه هم دادا چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسو سم کو، نو چې داسې رویه وي او د بلې خوا حقونه او خفګان تاسو نه منئ نو پاړي کو کې آرامي کله راتلی.
شنون کې او بلوچ سیاستوالان دا غنی چې پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي، نو دا دوه اړخیزه تګلاره چې لیوي خوا خبرې کوي او بلې خوا د بلوچستانو پر ضد عملیات تی پریک دي او د بلوچستانو حقونه دي تسلیم کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی وایي حکومت ورستی پرمختګونه څاري. ظفر هاشمی پر مشال رادیو ته وویل چې ملا محمد عمر اڅه باندې دوه کال وړاندې مړ شوی و، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې تیر میاشت پیل شوې دي. د ده په وینا حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل شرایطو ته ګوري او پر خپل مخکنی دریځ ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی له لوري ستونزه نسته او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای پای یو دیرشمه په پاکستان کې پلان شوې وې وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه وویل
زمانه کې خبر مرګ د
ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډیږي، چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو. په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسیدلې او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده؟ د ولسمشر وایاند په دې اړه وویل ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی و او موږ له طالبانو سره یوه میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم ځانګړي استازي طارق فاطمي پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډېر ژر پیل سي. فاطمي د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې و یو مهم پرمختګ بللی دی، خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څندې ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند سوی، خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګ ولاړ دی. ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي او ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. په داسې حال کې چې په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي دي، څېړونکي وایي له دې سره به جنګېدونکي طالبان پر خپلو مشرانو اعتماد وبایلي او ورسره به د دوی د بریدونو پر توان اغیز وسي. څېړونکي وایي دا د افغان حکومت لپاره ښه موقع ده چې په نفسیاتي توګه کمزوري شوي او ګډوډ شوي طالبان د جګړې له لیکو راجلا کړي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه را څرګند شوې دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قومندانانو یې ملاتړ کړی دی او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی. منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ. هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طویب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړي. د رپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تانگزی داغه پر ځای کار شروع کړي. آیا د مشرولې پر سر اختلافات بعد د طالبانو د جګړې توان کم کی؟ کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي، خو لا هم د بریدونو توان لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کېدای شي د خپل زور د ښودلو لپاره درانه بریدونه وکړي.
هغه ډله چې هم د منصور ده او هغه ډله چې د صرف مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیل او یمدارنګ منصور د عدلاج په افغانستان کې دی، نو د دې زه فکر کوم دواړه خواوې په اول سرو کې به کوشش وکړي چې تر څو خپل قوت وښيي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړه ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان تر دا بل کوي وښيي تر څو خلک د هغوی څخه وبېږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړی اعلامیه کې دوی ویل چې زه جنگ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم تر څو هغه جنگیالي چې په افغانستان کې دی هغه باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ترهګرۍ په کارونو بوخ د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختي نیوکې کړې او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مړ شوی ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د طالبانو په اړه د ګڼو رپورټونو برابرونکي سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولې پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنگیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړي.
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنگیالو لوېدلی دا اوس سره سوالونه ډېر وي. د دوی لپاره دا یو دوی دا فکر کوي چې دوی څه کوي هغه یو جهاد ده او دا داسې مسایل دي چې معمولی تشویش هم د دې سبب کېږي چې دوی له صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنگیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي او هم په دې باندې وقار دي چې ولې د ملا محمد عمر اخوند مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی او د هغه نه وروسته چې کوم بیانونه دي یو طرف نه بل طرف ته راځي د هغه مرګ هم متنازع کړی دی. نو دې امله طالبانو جنگیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفتې وړاندې وو.
د طالبانو ترمن د اختلافاتو او پر جنگیالی وو یې د اغیز خبرې په داسې محال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې د لا هم د سولې د مذاکراتو د کېدلو لپاره امید لري او په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر سره هم خبرې شوې دي.
بشیر ګواښو. فارن پالیسی مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه یو لیکنه خپره کړې ده او ویلي دي چې نړۍ د نوموړي په اړه معلومات نه لرل. لیکنه وایي طالبانو چې له دوو کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله، نو دا ښکار کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل وړاندې کوي.
امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر دوه کاله آگاه مړ شوی و. دی تر 15 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و، خو امریکا دا معلومه نه کړی شوه چې ملا عمر ژوندی دی او کمړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه 2 کلونو د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنزیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمېږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړه دي. په لیکنه کې راغلي تر لونو امریکا دا ویل چې که د طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو مشران له منځه یوړل شي، نو دا ډلې به هم کمزورې شي. خو داسې نه دي شوي، ځکه چې نه خو د طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر له مړینې خبره وه. او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې که د دې ډلو مشران ووژل شي، نو دا ډلې به کمزورې شي. فارن پالیسي مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغېزناک کار دی او که نه. د مجلې په خبره د 2001 کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسلوال وژلي دي، خو آیا د سغدریزو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي، خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوي دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنګي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې. خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي یو لوړپوړي چارواکي سټیفن پرېسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تېرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق پراخه خاوره یې ونیوله او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مهال د هیواد په 11 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره 15 چنیز عملیات روان دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي دا عملیات ښې نتیجې لري او د دولت مخالفو ډلو ته یې درانه زیانونه رسولي دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی هڅه کوي چې دا د دغو سیمو تر صفا کولو وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره منظم پلان عملي کړي. یوسف زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا وخت په ننګرهار، غزنی، هلمند، پکتیا، خوست، اورزګان، زابل، قندهار، هرات، فاریاب او کندوز ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي چې په کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل رسیدلی ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا عملیات د دغه ولایتونو د ناامنه سیمو د تصفیې په خاطر دي چې هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. دا چې په یو وخت کې د دومره ډیرو عملیاتو نتیجه په 13 ساعتونو کې څه ده، لای دولت وزیر په دې اړه وایي
موږ د وسوال پاوز په یو ولایتونو کې 15 پلان شوی عملیات موږ اوس لرو. ټول د دښمن تلفات څلور څلوېښت نه دي چې په هغه جمله کې یو پلان قومندان هم وي جمعه خان نمیږي، هغه هم وژل شوی دی. وطنه ټپیان دي او له هغه ډیره ډیر سلام مهمات موږ سره غلي دي.
نوموړی وایي هوایي ځواکونو په دغه موده کې 100 پروازونه کړي چې د ځمکني ځواکونو سره د عملیاتو په بریالي کېدو کې ګټور تمام شوي دي. افغان امنیتي ادارو داسې وخت عملیات پراخه او ډیر کړي دي چې د 2 میاشتو رئیس وسلوالو مخالفینو هم خپلې حملې ډیرې کړي او له بل هر وخته ډیر د سیمو او ولسوالیو نیولو په هڅه کې دي. دوی توانېدلې چې د جنګ په دې موسم کې وخت نا وخت د کندوز، فاریاب او بدخشان په ولایتونو کې ځینې سیمې ونیسي، خو دولت هغه تل تکتیکي په شاتګ بللی دی. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له لاسه وتلې سیمې تر خپل واک لاندې راولي او په ولایتونو کې جګړې پای ته ورسوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي دا وزارت په داسې یو پروګرام کار کوي چې له مخالفینو څخه په بیرته نیول شوو سیمو کې دایمي امنیت ټینګ کړي.
زیاتې هڅې کوو چې د سرپل په ګډون له امنیتي پلوه زیانمنو یو شمېر ولایتونو لکه فاریاب، کندوز، بدخشان ته تلپاتې امنیتي پروګرامونه ولرو چې یادې سیمې به له عملیاتو وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک شکایت کوي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې اوږدمهاله امنیت ته پام نه کوي چې له مخالفینو یې نیسي او په دې توګه وسلوال په هغو سیمو بیا بیا حملو ته زړه ښه کوي. وسلوالو مخالفینو د 13 ساعتونو په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه نه دی ویلي، خو افغان امنیتي ادارې وایي چې افغان ځواکونو ته هم څه نه څه زیانونه رسېدلي دي. په وروستیو څو میاشتو کې د جګړو او ناامنیو له امله نه یوازې دا چې په جنګ کې ښکېلې ډلې یو بل ته د تلفاتو رسولو خبره کوي، بلکې د بشري حقونو بنسټونه یې ملکي تلفاتو ته هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان وایي په جنګ کې ښکېلې خواوې د عملیاتو او حملو په جریان کې جنګي قوانینو ته پاملرنه نه کوي، چې دا کار د ډېرو عامو وګړو د وژنې سبب کیږي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 5 تحصیلونو بندې سوي مرستې بحال نه کړي، نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اتمانځي د مشران وایي حکومت د شوي سپین وام، ګډیوم، رزمک او دوسیلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاری کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د مریشا ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. په وارنټ کې غوښتنه شوې ده چې الطاف حسین دی د اگست پر 6 نیټه عدالت ته حاضر شي. د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو په مشرتابه کې د بدلون له کبله د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریځ اغیز نه دی شوی. دا خبره د افغان حکومت د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی بیگا له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمی وویل کله چې د مذاکرو د دویم رسمي پړاو شرایط او زمینه برابر سي، نو دوی به ورته خپل پلاوی وټاکي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره سوي تړون یو ځل بیا دفاع کړی ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکونو هیوادونو ترمنځ سوي ده د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې ساری نه لري. ریپبلیکن ګوند د سې شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بل وړاندې کړ.
تاسو زموږ غلمه شال رادیو او اوس زو اسلام آباد ته وګورئ چې د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو نن په خپل غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال رادیو خبريال احمد الله د دې ورسپاڼو پاڼې راړولې دي او لنډیز یې راغونډ کړې دي.
وحدت ورسپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامهونکي د امن دښمنان دي. ورسپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورسپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان ولس د آرام او سکون سا واخلي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوښتي، نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي. مشرق ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپاڼه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی و او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق لا جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپاڼه لیکي چې فوزي عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دې وروسته به مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي، نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دې فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم شکونه دي نو هغه دې هم لری کړي. دې سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتری راوستو ضرورت دی. آج ورځپاڼه خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د 1,00,000 نه زیات کورونو ضرورت دی. اداریه لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یوه غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاؤنشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله رامخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پاکستان غوښتنه کړې ده چې د مرګ پر سزا دی په سمدستي توګه بیا بندیز ولګوي. یا سازمان دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې په پاکستان کې شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکړل شوې ده. دې کس د وکیلانو په خبره د نوموړي عمر هغه وخت ډیر کم و چې دا سزا ورته اورول شوې وه. بلخوا فارم پالیسي مجلې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د طالبانو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ملیحه امیرزاده د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دې په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم و او پولیسو ترې په زوره اعتراف اخیستی و. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. داغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوسم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوسم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پانسۍ پر ختمولو دی جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغو دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د یو رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړ پوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنکړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړي دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 1 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د اټمي تړون دفاع کړې ده. نوموړي ویلي چې دا د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره بې ساري تړون دی. ولسمشر اوباما په واشنگټن کې د امریکن پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې ویل دا تړون د امریکا او ایران ټولې ستونزې نسی ختمولی، خو د امریکا د ملي امنیت یو ستر هدف ترلاسه کولی سي. د دې موضوع نور تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولی شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي کوله اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
You are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې پړه درګيري وخت دی شای تاسو ډیر مخالف دلایل واوري د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شای ولګیږي او شای د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14مه لاسلیک سوه شاید تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړې دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټومي مواد څوک په الماری کې نسی ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي نو آخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای شو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د دې موافقې په اړه رای اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د موافقې درلودلو په صورت کې به یې پریکړه ویټو کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاسته د پاکستان حکومت ویلي چې له ترکمنستان به تر افغانستان او پاکستان لارې هند پورې د ګیس رسونې پروژه د روان کال په دسمبر کې پیل سي خو بل پلو د اقتصادي او امنیتي اچارو کارپوهان وایي چې د دې پروژې بریالیتوب په افغانستان کې له امن سره تړلې د دوی په وینا په کار ده چې پاکستان په رښتونې توګه په افغانستان کې د امن لپاره هلې ځلې وکړي زبیح الله شفق په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي د ټاپي د غاز نلیک کې د کار د پیل ولې د پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړي او ټینګار کوي چې د پروژې تکمیل لپاره په دې هیواد کې سولې او امنیت ضروری دی دوی دا سرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د پاکستان حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې د ټاپي د غاز د نلیک کې د جوړولو کار به روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي دا نلیک د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې به د ترکمنستان ته به غاز تر هند ورسوي د ټاپیا منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د غاز د نلیکي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې د روانو ناکراری او لامل ځنډیدلی و خو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر د سه شنبې په ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال نو صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نلیکي لپاره د ځمکې کیندل پیل شي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ټاپي د غاز د نلیکي پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي په ان حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان پاکستان ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او خای په بشپړېدو سره باید دغه سرورواړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژۍ د کمښت مخه ونیول شي د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی په دې اړه وویل
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغې باندې د اوسنۍ قیمت یا لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړېدی شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستری چې ده نو کم ګیس استعمالوي نو د هغې لپاره به ډېره فائده وي هغه به انډستری به خوښ شي
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلی کیږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کیږي بلخو د سیاسي چارو کارپوهان کس هم دغه ستر اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي خو د دې ترڅنګ وایي دغه پروژې د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروری دي د سیاسي او سیمایزو چارو څارونکي نظیف خان وایي چې دغه پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي نو دا هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي
د ترقۍ لپاره امن پر ټولو ضروري شی دی دا وخت دا په پراتیږي نو د دې لپاره پاکستان نه ضروری ده چې د افغان پالیسی بدله کړي د افغانستان امن د پاکستان او د ټول جنوبي اسیا لپاره ډېر لازم دی نو د پاکستان تر ډېر زیات په ګټه باندې پریوزی چې پاکستان دلته په افغانستان کې د امن حل زلو ته چې افغان ولستا نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې لپاره د افغانستان په امن کې ریښتونه کار وکړي او دا د پاکستان په بهترین مفاد کې دي.
دا ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي چې د آسیا پرمختیايي بانک تمویلوي. د یادونې وړ ده چې که چیرې دغې پروژې کارونه بشپړ شي نو له مخه به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس هم تاسو پام د مشال ریډیو اونیز پروګرام د تاریخ پاڼې ته راګرځو. د خبرونه چې کوربه خالد خان دی تاسو لپاره په تکراری توګه خبریږي.
گران اوریدون کو دا تاریخ پانا کی نن دا باسین پغاڑا دا گندارا یا موجودہ پختونخوا دا خار پاکلا معلومات درکو کم چی دا دی سیمی رنبے سنتی او کاروباری زی او دا پشکلاوتی او پیخور لپس دا گندارا دریم دارالخلافہ یا پلازمی نوا. یقیناً چیز دا ہن خبر کم چی تیر وقتونو کی مورخینو او سیلانیانو بیلا بیل نمونو سرا یاد کرده دی. ہن یا اوہنتا باب ہندوستان یا د ہندوستان ور هم ویلی شي زکه چې افغانستان او منځنی ایشیا نه کاروباری قافله او حملاور با چې کله هندوستان په لور تلل نو په اباسین با هم د دې ځای پورې وتل. د بد مت منون کې وای چې بد دا دلته د یو مې په شکل کې راغلی او دو لس کاله ځای خلکو ته خوراک ورکړو. دغه شان د یونان سکندر اعظم هم دلته دما او ښکار کړو او بیا ټکسلاتا دهن په ګودر پوره وتیو. د چین سیلانیان او مورخین هو انسنګ او سنگیان دهن خار ته راغلی او د دې خار او خلکو ذکر یې خپل کتابونو کې کړی دی. دغه شان چنگیز خان د جلال الدین خوارزمی سره دهن په میدان جنگ کړو او شهزاده جلال الدین هم د دلته نه سره د خپل اس په اباسین لو شوی. تیمور او بابر هم په دې لار تیر شوی او دم شوی دی او بیا اکبر بادشاه سره د یوسفزو جنگونه هم دهن پسیما او سید احمد بریلوی د سیکانو سره شخړې هم دلته کړې دي. دا لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او سیړنکار او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرائی په خپل کتاب هن دا گندارا ایرخار کې لیکي چې هن ته په تیر وختونو کې او دا بنداپور ویل شوی دی او بیا چینی سیاحانو په کال شپږ سوه یو کم دیرشم عیسوی کې اوټو کیا هن چا هم ویل دی. دغه شان البیرون ورته او هند او بیا رستو مغلو د هن په نوم یاد کړی دی. د پیښور میوزیم کې ریټر او سیلنکار بخ محمد د دې خار د بیلا بیل نمونو په حق لا وای.
په 7 سنچری اے ڈی کې هن تا چاینیز سکم ټریولر دی هیون سانګ هغه راغلی او هغه د هن نوم او تو کیا هن چا منشن کړی دی. بیا په هندو شاهی پیریډ کې د هن نوم اوډا بانډا پور اوډا بانډا پورا معنی دادا شیناس باندې به چونکې سین کراس کولو نو د دې شیناس باندې د سین کراس کېدو نور سکالران دام وی چې د دې هن زول نوم اوډیشا هی او محمود افغزنوی ټایم کې البیرونی هن تا ویزټ کړی دی او هغه د دې نوم او هند رپورټ کړی دی. بیا مغل پیریډ کې او د مغل پیریډ نه پس د دې زینوم هن ټاکلی شوی دی.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې پشکلوتی یا موجوده چارسدا د گندارا لومبه پلازمینا او بیا د پیښور نه پس هن یا او هند دریم دارالخلافه شوه. خو چې بیا کله سفید هن په دې سیمه حمله وکړه نو د نور خارونو په شان یې دې خار ته هم لوی نقصان رسولی و. عبدالولی خان تون مردان کې سیړنکار او مورخ فرهاد علی خاور وای چې په دې سیمه کې د بد مت نوړاندې هم د هن په لوی اهمیت او د دې خار حوالی ممتا د هندوانو مذهبي کتابونو نه ملاویږي. هغه وای چې د سنسکرت ژبې استاد او ګرامر لیکونکي پانینی هم د ثوابې د وړوکي خار چې د هن سره تړلی خار او پیدا شوی او لوی شوی او دغه شان هن د سنتي خار سره سره د پوهانو او عالمانو زه هم او
رگوید ابتدائی مناجات اغدل تحریر شوی دی. ردین علاوه بیا مونږ دی دوباره ذکر چې کم دی نو اغا د مختلفو کتابونو حوالی سره ملاویږي چې هغه کې پانینی او ډېر لوی عالم او ډېر لوی فاضل سړی تیر شوی دی او پانینی د دې علاقې اوسیدونکو. او د دې نه علاوه مونږ ته بیا د هیون سانګ کتاب کو تاسو نظر تیر شوی په هغه کې د دې خار په حوالی سره سو مختلف د هغې مذهبي کیسو سره وابسته سره تاریخ لري. دلته ډېر لوی لوی عالمان تیر شوي.
خو بیا په دغه خار کې په ړومبي ځل سفید هون او بیا د کشمیر راجا چې د اباسین پورې غاړې ته ریاست او تباه کړو او د دې ځای په زرګونو خلک کې اووجل او هم دومره غلامان کړل.
د دنه بالکل اپوزیت کشمیر ریاست کشمیر مونږ چوتوس غازی او مونږ چوتوس دغه وایو سریکوټ دا کشمیر نه دغل ته مرکل ناستو د مونږ بیا د هند راجا چې کومونه دی باروته او د سین غاړې ته مقام ٹیم کے پیدا کشتہرا پورے تو عملے پہ اکڑا وغیرہ قتل کٹولو بیا اگر چبیا کم قتل عام کڑے ان وغیرہ ہوئے تاریخی قتل عام خلا کوئی چی دہن و مقام بانے ایون سانگم دے کے چہرہ درے لکا انسانان دا حلال کڑی دی ندی خار او دغه شانت د درې لکه ځان سره غلامان کړی دی بوتلی دی. نو دا د علاقې یو ډیر غټ تباہی چې کوم شی و نو غدا دغه تور کې و چې دغه خلکو نه صرف آبادی نستو نابود کړو بلکې خلک ډیر زیات قتل عام کړو.
دا تاریخ پانه لیکي چې د یونان سکندر اعظم چې کله باجوړ او سواد پلار ټیکسلا تطلو نو دا هغه نوران دی د هن سره نږدې درې سلور میاشتو د پاره د ما وکړه او دلته به ښکار او نور گیمز هم کول.
د سکندر اعظم په ځوانه کې دغه ډیر آباد خارو سکندر اعظم دغه خار نه تقریبا داسې په 5 کیلومتر کې یا میل کې پړاو کړو دغه سیاحت هم کړي هیروډوت فقره دغه د اریان وغیرہ دغه باره کې لیکلي دي چې په دغه خارونو کې په دغه کې هغه سیاحت کړي دي ښکار کړي دي. سکندر اعظم په وخت کې د خار ته نقصان نه رسیدو ځکه چې د مخکنه سرندر شو او د استقبال کو.
پا کابل کې د مسلمانانو قبضه رستو هندو شاهی خپل ته هان تراوړو او هم په دغه دور کې د خار یو ځل بیا لوی پرمختیا وکړه. خو چې بیا کله محمود غزنوی په یو لسمه صدی کې راجانن پال ته ماته وکړه نو د بادګزار په حیثیت هغه د هان خار مشر وګرځولو. خو بیا په هندوستان د یو بل حمله رستو محمود غزنوی چې واپس غزنی ته تلو نو هان کې لوی لوټمار کړي وو.
دغه سپېڅن دور کې بیا د تباه شو او بیا محمود غزنوی له لاسه دا ډېر خار دغه شو چې کله محمود غزنوی حمله وکړه په دې خار نو اننپال د شکست ورکو خو بادګزار په حیثیت پرې خوړو هغه مغه ته واغستو سلوټ ماریو کو واپس لاړو. بیا چې د کشمیر حمله وکړه دغه نه څه لږه موده پس نو کشمیر لوکوټ نوم یو کلا باندې قبضه کوشش وکړو غچ ناکامیاب شونو جمی دوران او بده سره خپل علاقه کړی ویغه چې واپس شونو. دوباره محمود غزنوی اومد خپل خار چې دغه بادګزار خارو نو هغه د دې خار بد قسمت خار باندې دوباره په خپل خار باندې دغه په تاریخ کې دغه په لمنه اورډر بدنومه تاغ دی چې د په دغه خپل خار باندې چې د بادګزار د لوټمار اجازه ورکو او هغه سره ډېر به تبعی وشو.
ویلي کیږي چې د هندو شاهی په وخت کې هندیر حاد او آباد خار او مورخین لیکي چې جون ټول اسانتیاګانې د خوراک سیزونه او میوه په ارزانه بیه ملاوي دي او دغلته به د خپل وخت شتمن او کاروباري خلک اوسېدل. بخ محمد په لسمه صدی کې د یو مسلمان مورخ مقدسی دخلی د دې خار په حق لا وایي.
اسکالران په دې متفق دي چې دا وو چھوٹا لاهور او هند دا ټوله یو سیټی پاتې شوی ده. په 10 سنچری اے ڈی کې مقدسی یو مسلم مورخ دا رپورٹ کړی دي چې دا هند یو ډیر زبردست سیٹی دا پدی کی ډیر ارزانی دا پدی کی هر قسمه سیزونه میوه ملاویږي شهد پکې ملاویږي هر قسمه فروټ پکې ملاویږي.
دغه شان چې کله جلال الدین خوارزمی کابل سره نږدې د چنگیز خان فوزونو ته مات ورکړه نو د هغه بدل اخیستو د پاره چنگیز خان جلال الدین پسې د خیبر په دره ترهن پورې راغلو او د تاریخ کتابونه لیکي چې دلته د چنگیز خان او جلال الدین فوزونو په منځ کې یو خونړی جنگ وشو. چې کله جلال الدین ته اندازه وشوه چې هغه د چنگیز خان د فوزونو مقابله نشي کولی نو هغه د خپل اس سره په اباسین لاو شو او سره د خپل ملګرو ژوندې په سین پورې وتو. د دغه جنگ په حق له فرهاد علي خاور وایي.
چنگیز خان چې جلال الدین خوارزمی په مخ را وغسته نو دغه د هند هغه مقام دی چې دغه تلته ناقص سین ته دنګلی او دلته بیا هغه امن ملک چې واپس جلال الدین نه واپس شنو دغه تورو د مردان ګړې سره چې کوم دی نو د چنگیز خان پوجونو قتل عام کړو او ورسره زمونږ د موجوده تورو اگړی کپور د ډېر دوړ خار دی دا وسره تباہ شو د چنگیز خان دغه علاقه تقریبا غالبا بچي و ځکه چې هغه اتحاد قبول کړو چنگیز خان نه دغه کړو و بلکې تیمور چې کلا ټیکو کو نو هغه کوم دغه خار بچي و.
ویل کیږي چې کلا شهاب الدین غوري غزنی فتح کړو نو غزنوی خاندان یا سالاتینو خپل تخ هند تراوړو او چې بیا شهاب الدین غوري په دې ځای حمله وکړه نو دې خار ته لوی نقصان ورسولو.
خو چې کله بیا په دې باندې شهاب الدین غوري اٹیک وکړو
نو هغه وخت کې د خار ډیلوی ته بيو شو چې دغه ځکه لوکل کم خلکو او دا ټول صنعتکارو صنعت سره وابسته خلکو کاروبار تجارت سره زمینداری دغه کار نو هغه خلک هغه بيد خلک ته څومره د دې زړه خلک وغه ټول خو او هغه د دې خار د تبه بيو جوړ
فرهاد علي خاور وای چې دغه وخت یو فارسی وان شاعر د هند د خار تباہی او بربادی خپل یو مرسیه کې داسې بیانوي
هغه کې یو منصور نومي یو منصور شاعر دی هغه د خار د تبه یو مرسیه لیکلی دا اغه زمانہ کې په کوم ورځ دی دا خار تباشه او دی پراغې نو اغلی کې چې زره دی خار دیوار سره پسیلی شهر سره ناستم او دی تګورم دا اغه خار او چې دلته په ار قسم ار نسل او ار زبان او د ار لباس خلق موجود او نن چې زه وتګورم نو دلته ویرانه ویرانی دا او وحشی قبایل یو سو ګرځي یا ګډی بيزي یا ساری په کې ګرځي او هغه چې اغه بلډینګونه چې کوم بارونه کوي خپل بولول وي تاجران و تجارتون کول سرایگان وی اغه وی چغه ویرانی پرتی دی بلډینګونه راغوردی دی
فرهاد علی خاور چې د پښتونخوا په تاریخ کتابونه هم لیکلي دي وایي چې د شهاب الدین غوري تباہی نه پس د هند خار د تاریخ پانو کې رکتی او کله چې مغول بادشا ظهیر الدین بابر شپاړسمه صدی کې دل تراغلو نو دې ته یو بیدیا او شارزه ویل دي
د غیب د زمونه په تاریخ کې دا دومره لوی خار بیا مونږ تر تاریخ موجود نه لري او په دغه ټیم کې چې بیا کله ظهیر الدین بابر راغې نو په دغه وخت کې مونږ ګورو چې دا یو لک او دک شهرا ده او بابر دیتا د دشت نوم دی هغه هند چې دکه یو نامي ګرامي خارونه وو په میلیونو لري آبادي وه هغې ته هغه لیکلي دي دشته او بلکې هغه پکې بیا ښکار کړی دی د ګینډو ښکارې کړی دی
خو بیا چې کله اکبر بادشاہ د یوسفزو سره جنګونه پیل کړل نو د حفاظت او سارنې لپاره دا مردان نه علاوه په هند کې یو لویه کلا جوړه کړه چې د هغې اثار اوس هم د هند کلي کې موجود دي دغه شان اکبر بادشاہ د خیر آباد او اټک سره نږدې په اباسین د کشتو یو پل جوړ کړو او دغه یو مضبوطه کلا هم ادروله د هند کلا تر کال 1340 پورې وجود لرلو ځکه چې کلا سید احمد بریلوی سکانو خلاف د جنگ اعلان وکړو نو د پناه ځای هم دغه د هند کلا و او هغه د سکانو سره د نوخار په شیدو سیمه کې جنگ کړو
اکبر چې کلا اټه کو نو دغه تاغه بیا هم په هغه مقام باندې هم په هغه زړه کلا هغه پکې لږ مرمت مرمت کو هغه خپل چوکۍ جوړه کته نو دغه کلا دغه په دوره پورې موجود و سید دور پوری دا 1845 پور دے موجود وا دا بیا دا قبضہ کڑا سید احمد شہید پری جنگونه منگونه شو د خند حاجی خان مړکو دا
پهن کې د اکبر بادشاہ او نور لرغونی آثار په حق لا د خیبر پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد وای چې د دوی محکمې پهن کې د اکبر بادشاہ د کلی وران اوړنګ دیوالونه بیا رغونه کار پیل کړی دی چرته چې اوس د هن کلی آباد دی دغه شان هغه وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2010 کې د هن په مقام د پېښور نه پس د صوبې لوی دوی میوزیم جوړ کړو او دغلته د سکندر اعظم په یاد کې یو لوی استن یا الیگزینډر پیلر هم جوړ کړی دی چې د لری لری نه په نظر راځي
سونه اوس پرې کودای نه شوی دی نو هغه مختلف ادوار دلته کې تیر شوی دی یو خو هندوشاهي وخت کې دا یو کیپیټل هلته کې هندوشاهي پیریډ آثار دی آثار قدیمه ډېر زیات ملاویږي او دین آباد د غزنوی پیریډ چې کوم د اسلامي دور هغه آثار هلته ملاویږي او دین علاوه اکبر د زمانه هلته کې یو فورټ دا هغه دیوار چې کوم آثار ملاویږي او فورټ کې دننه خو انکروچمنت شوی خلکو یو کلی آباد کړی خو لږ ډېر کوم آثار دي هغه پاتې دي
اوریدونکو زرګونو کال وړاندې د کابل پېښور مردان اشنغر دیر باجوړ او سوات نکافلی او حملاور هم د هند پلار هندوستان ته تلل او دا کابل سیند نه قطب اړخته د غزایونه او خارونه د کچا او پخولارو په ذریعه یو بل سره تړلی وو خو بیا د هند هغه زوړ اهمیت یو ځل بیا هغه وخت را برسېره شو کله چې د پېښور او اسلام آباد موټروی په اباسین باندې د هند سره نږدې یو لوی پل جوړ شو چې د هند کلی ته په نظر راځي. اوریدونکو د هند په حقله دغه معلومات د پروفیسر فدا الله سیرای په انګریزي کې لیکلی شوی کتاب هند ای فارګاتن سیټی اف گندارا او د لرغونی آثارو د محکمې ډاکټر عبدالصمد او نور مورخینو او چارواکو سره د باس پرانا کې مو درکړل. او کچری تاسو د هند یا نور لرغونی او تاریخي آثارو او ځایونو په حقله معلومات لرئ نو موږ سره رومرو شریک کړئ. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.